خوښ یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ورزو لاندو خبرونه ته د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بولی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبه پورز الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی د خبرې ترجمان دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغه کلتوري لرغونی شتمنې ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د افغانستان د سکوانی پیژندل شوی لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د آی بی او د سازمان د تلولۍ کمربند خپل کړ. قیس خادمی بیګا د آی بی او د کمربند پر سر د تلولۍ په لوبه کې خپل انګلستاني لوبغاړی بن نارمن په دریم راوند کې ناکاوټ کړ او وی کولای شول د آی بی او کمربند خپل کړي. دا خیلی لمرنه افغان سکوهون کوي چې د آی بی او په سازمان کې د اتلولې کمربند خپلوي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر اوسه زیات کسان نیول شوی دي. پاریس، مارسیال، لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټ تالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوی دي. دا د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منکولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د لویوال ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په خپل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواک او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 206 نیم میلیونه کسان په نشه یي موادو متعدد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو دولتونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې اړه مول دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي دغه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي. مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو څه کال کېږي چې کړو یې مرسی خونیو پوره وړل هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منکولو لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مونږ نه کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسی کولای چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکي وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه رفقه برابره کړي.
پاش جری په مونږ کرلی و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې مونږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي راله، هغه یې مراڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فراه ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تاریخ یې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې م راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس که سره در بدره کړله، اوس پورونه م راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښودله، یم په فراه کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې م نه پرېږدې، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تاریاکو د یو کیلوګرام بیه سش کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتی و. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسیږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي، هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خوځت څه نشم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړې چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات پر راپور کې
د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راغوښونکی نه دی. د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د یو ان او ډی سی ادارې ویلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې دې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو این او ډی سي د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن د نشي توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګادا ویلي هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
وروستۍ شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو شکاره نشه کول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوان ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یا تقلید د یو غریب معتبر وشي که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو ځانمنو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدې شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سی وروزی، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي، او څنګه کولای سو دغه سی بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپل اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لمړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پربختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدی بیانوي، د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي، او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼل خپل اولاد سره دا چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي، موږ باید له قلم او له کتاب او له کتاب جسره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره لزده کړو څخه به برخې دي.
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل جن نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ کله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست، د هغه پلار، د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوي خوا یو شخص ته بذاته نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم لزده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سره اتل لپاره به برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکو احساس او فکر وسره نوي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډیره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولای خپل اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وي چې دوی د خپل په عصبي شکل باندې روغ وي، د دوی مازغه فعال وي، د دوی زړونه فعال وي، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وي، نو دوی به د خپل اولادونو تعلیم ته سالمه تربیه ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یولېږي، او دا معتاد خلک نشي کولای. نو کله چې دوی په خپل روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپل خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړې وکړي؟
که د معتاد والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېر ستونزې راځي ګولې شي. نو ستونزې دا دي چې دوی به علم دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه کوي چې هغه سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس ګریوان کوي، دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواد خلک ګرځي دا اضرار دي، او که چیرته د بې علم او بې تعلیم پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لوی بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بے سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو، د ماماګانو، د نورو خپلوانو دا مسئولیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپل خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته واستوي، مکاتبو ته واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
کله کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسولیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
کچیر دا یو څوک داسې وي چې والدین په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغه سی به سرپرست ماشومان په هوی زده کړې کولی او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی به سرپرست دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی به سواد او به علم او زده کړو څخه لری پات نشي. کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه سه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل گاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې تل لپاره لدغه سه به علم او به سواد خلکو څخه دښمنان په ډیر اسانۍ او سادهګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې کاکو جان لسو کالو راهیسی په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او ورسته به څه پیښ شي، دا په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
بس خزه پختنه مکوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو افسر ښکل ده، نه کوم ادم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسوی خو نه یو، پوره وړې لا هم یو، تاسو کښې اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کرو یا کله مرز وکي او کله ارزانه شي، تر دې خو غنم لا خدي
په خاله شو. تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به مو گزاره به وسو. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ماته هم لږ نه را معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به یې شل کو.
خیر دی سړی، ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید بچی ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به ښار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، ته هم ستړی مشی؟
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به د ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل واره ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ناوې ګړې سره بس تکه